چې خپل څلور کسي ضرورت کوي په کور جوړ کړی او اوس د نړۍ په چکر وتل دي. د مکیش امبانی په کال کې د بسوګي د واده پای ته رسیدو راپور هم درته لرم. خو تر هڅه لمړي د تیری ونې د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی په یو لسم اکتوبر د تلويخ زره پښتنو استادو قومي عدالت د ګیلمن له جنازې ورسته منظور پښتین ګواخ کړی چې د ظلم په اساس د ولاړ نظام د غورځولو وخت راغلی. د خبرو نه بلکې د عمل وخت دی.
زمون د شهیدانو انتقام دا دی تر اپورته شو یو څه جوړ کو او بیا یو عمل شو. نو راځه موږ په لمتا نو تقریرونه د شهیدانو نه د وخت نه دی نور د یو عمل وخت دی. او هغه عمل یقینا په یو وړه کچنا چې څومره هم په لویا کچوي دومره د کامیابی چانس زیات دي او دومره یې بیا زر هم کولای شي په اسانه هم کولای
شي. او زه د مسلم لیگ د بنیادی روحانیت نه استفا ورکوم چې زما بچی د وجلې شي او دغه څوک تاسو نشي کولای زه دې د پاره اوسېد شو.
زما د ټولو هغه سیاسيونو څخه چې د بیورن کرخې لاندې پرتې هیله ده چې په دغه جرګه کې ګډون وکړي او د منظور پښتین ترڅنګ ودرېږي ترڅو د افغان ولس غږ ټول نړیوالې او هغه پریکړې چې حالت کېږي هغه هم په ټولیز ډول باندې د ټولو د تایید وړ وګرځي.
ننګرهار کې خونړی طوفان او شهر ناپرسان ځای خلک وايي تر محدودو بنسټونو پرته هیڅ څوک د ننګرهار د ناورین قربانیانو ته د لاسنیوي په نیت نه دی راوړاندې شي. طالبانو خوست کې اجازه نه ورکړې او ننګرهار کې د مرستې خیمه تړلې ده.
کورونه وغورځول او تقریبا سلګونه باندې کسان پکې زخمیان شو په لسګونه کسان پکې هغه پکې خپل ژوند د لاس ورکړ. دا موږ سه شنبه سهار 5 بجې د خبر بس ټیم دلته سقوط ورساله تر ورسېږي. سروې مو شروع کړه او د خلکو مشکلات مو اوریدل موږ دی نتیجې ته ورسېدو په لومړنۍ ورځ باندې چې دلته خلک ژوند ډېر زیات اغېزمن شوی کوم خوراکي توکي چې د کور باندې یا ورزیدلی یو ور باندې باران ورنو د وګور باندې ورغلی وي خوراکي مواد د مازه تللو نو د پرون نه سم د تیارې د پخیر وړي توزیع روانه کړي د الحمدلله زموږ ټیم نه پاره دي دلته
خلک چې هغه وفات شوی دی او کورنۍ سرپرستان نشته لري او خپل کورونه د لاس ورکړي البته د کرایانه احساس پلان لري چې هغه د کورونه جوړ شي او په دوهم قدم کې د یتیمانو سرپرستی وکړو تعلیمي سرپرستی مالی سرپرستی ورسره نقدي مرسته وکړو همکاري ورسره وکړو زخمیان ډېر زیات کړي د هغه زخمیانو کورنۍ سره ځینې زخمیان داسې دي چې هغوی کور ته نفقه ګټله نو د زخمونو له وجې نه داسې ورځې مسلسل هغوی د خپل حلالې نفقې ګټلو پسې نشي وتی هغوی سره مرسته وشي.
حکومت راغلی حکومت نن رښتیا خبرې خپل نظامي سړی د حکومت نه اوس پیل خپه یم په دې چې هر ولایت کې چې به هغه وشو او تر والی پورې تر هغه دلته تش ولسوال څه کې چې هغه یو سر ګروپ هم نه راغلی
نه دی راغلی دا
چا پوښتنه کړې ستا ودې راغله دلته څوک ورلاندې شوي څوک نه ورلاندې شوي دغه پورې کورو کې پور خلک ورلاندې شوي.
او په انګلیسي د وازنی مسلط طالب مذاکرات شي او مهاله غیابت عباس ترنګزید طالبانو لبیا وخت رسیدو راهیسي څلور ځلې مرور شوې ده. ځنی مرورتیا د غیابت سبب او ځنی څنګه تکیدل د تند نیوکی او ویناوي بولی
عباس ترنګزید وایي سکلای ده او هغه فکر کوي چې دا نظام په ځای دي چې خلکو ته او نړیوالو ته منلو وړ شي دی هغه پالیسانې ور کړې دي چې د خپل نظام ژوند او بقای د خطر سره مخامخ کړي دا همي د نړیوال ټولنې سره په مشکلاتو کې اچول
سره نه ورنج په وهې خطر کې د امریکایانو سره خبرې وکړي هغه خپل علایق د عیسینا لریکل او د پټي امریکا سره دي چې هغه کې د سومالو مدمل برادر هم شامل دي او د غنوري ډلې هم شامل دي او د لږ چې پاکستان ته له امریکایانو سره او نظام بدل شو دې د فتن هغه د لچې په حکم د امریکا سره د شیوه هغه په شاو ته موله او خپل د راي په هر کې حاکم تر له او نظام په ثاني رمال او د مخالفه لا کوم.
بیا هم ستړي مشه ننګرهار تیره اونۍ یو غیر پیشبینی شوی توپان سیلې او ګلې له سختو تلفاتو سره لاس او ګریوان کړی چې د ناتایید شوي او شمېرو له مخې په دغه ناورین کې لږ تر لږه 130 تنه مړه شوي دي، 400 تنه ژوبل او سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي. طالبان که څه هم د مړو او زخمیانو شمېر 1.5 تنه ښیي، خو د ننګرهار د عامې روغتیایي او سرچینې ازادۍ راډیو ته وایي تلفات تر هغې په مراتبو لوړ دي چې د طالبانو ادارې اعلان کړي دي. د سرچینې په وینا د ناورین د ټپیانو لپاره یې شاوخوا 300 راغلي ځوانانو نه وینه اخیستې چې هغه هم کمه شوي، او که د ملګرو ملتونو د درملو مرسته نه وای ورسېدلې په دې برخه کې به هم له ستونزو سره لاس او ګریوان وای. بلخوا طالبانو هغه خیمه په زور ټوله کړې ده چې ځوانانو د ننګرهار د فرهنګ ریاست سره په مشوره د ناورین ځپلیو د مرستې لپاره جوړه کړې وه. فعلان وایي لومړی ورته ځای له خاره د باندې عیدګاه جومات انتخاب کړ، خو د خیمې له درولو 2 ساعته وروسته ورته وویل چې د عدلی وزارت حکم دی چې خیمه ټوله کړي. خوس کې هم ځوانانو ته اجازه نه ده ورکول شوې چې د ننګرهار د ناورین ځپلیو د پاره د مرستو خیمه ودري. دغه توپان د کورونو د دیوالونو بامونو له راغورځولو سربیره د اوبو رسونې شبکې، د مخابراتو خدماتي انتنونه، د تیلو ټانکونه او د سړک د غاړې غرفهیي هټۍ هم له منځه وړي دي، او د دې تر څنګ یې د ننګرهار د کرنیز فارم د باغونو سلګونه ونې له بیخه غورځولي. دغه راځي په تورخم کې هم د طالبانو لخوا د راستنو شویو کډوالو لپاره جوړ شوی عمري کمپ تر ډیره تخریب کړی دی. د ننګرهار د ناورین قربانیان وایي تر اوسه د قمر او احساس خیریه بنسټونو پرته لاسنیوي ته هیڅ کورانه او نړیوال بنسټ نه دی رامخته شوی.
نو خو دې خواته هیڅ څوک هم نه دی راغلی، حکومت راغلی، حکومت نه چرختیا خبرې، زه خپل هم نظامي سړی یم، د حکومت نه اوس پیلن خپه یم. په دې چې هر ولایت کې چې به هغه وشو په تروالي پورې تر هغه پورې دلته تش ولسوال څه کوي چې هغه یو سر گروپ هم
نه دراغره دا
نه چا پختنه کړي ستو درغه عدالت سو ورلاندې شي سو نه دی ورلاندې شي ته پوری کورو کې ټول خلک ورلاندې شو هغه ورلاندې شو چا به
شي څو کسان تاسو کلی کې ورلاندې شي د دقیق راته ویل شي
تقریبا لستور سن خو ډیر ورلاندې شي
دا چې وفات شي دي شهیدان شي دي او زخمیان
خو ډیر دي زخم
زمون ما شومان تقریبا د درې مسلورم ورځ دا وچه ډوډۍ پخوانی ډوډۍ مونږ په وو کې لمده او مونږ خپل بچو ته ورکاو، مونږ دغه مالدار خلکو نه هیله کو چې څنګه ستاسو د دستون نه د غوړی ورېږي تیریږي، څنګه ستاسو د دستون نه د غوخي تیریږي، څنګه ستاسو د دستون نه د نوشابه د شین خطه زی چې دغه ماشومان چې وچه ډوډۍ خوري.
یوازې داخلي خیریه بنسټونو یو شمیر راغلي دی د کار کې تر دې دمه دلته چې مونږ په سیمه کې موجود یو د سنړیوالي خیره موسسی ندی لاره رسیدلې. نو هر څوک زما غغوري په تاسو ټول باندې مو غږ دی چې راشه د خلک ډیر زیات غیظ من شوی دی، ډیر زیات درد من شوی دی. په دې وخت کې دوی زمنګ استاد لاسنیوی ته اړتیا لري. که هر طرف ته وګورو د ماشومان جړاګانې دي، مشران یو قسم په ورختا دي، مړي شوی دي، زخمین دي، نو دا خلک زمنګ استاد لاسنیوی ته اړتیا لري. ان شاء الله تعالی قمر بنسټ با د دوی سره د وګد محل لپاره
او له استخباراتي پیچلتیا او ډک بریټ کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د رهبرۍ غړي ګیلمن وزیر تر مړینې وروسته دغه غورزنګ خبرداري ورکړی چې د اکتوبر په 11مه بعد د پښتنو د 40,000 اساسو قومي محکمه را بولي چې د پاکستان د ریاست پر وړاندې به د پښتنو وروستۍ پریکړه پکې وشي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین قام ته په انلاین وینا کې ټینګار کړی دی چې د پښتنو د ټولو ستونزو حل لاره اوس دا ده چې پر دوی مسلط ظالم نظام نسکور او له منځه یوړل شي، خو دای نه دی ویلي چې کوم نظام او څنګه باید در نسکور کړی شي. هغه له ټولو پښتنو افغانانو غوښتي دي چې د اکتوبر تر 11مې د ګیلمن وزیر د مظلومانه وژل کېدو موضوع په ټولنیزو رسنیو ژوندۍ وساتي، خو دی به د پښتنو د هر قشر ګوند او باور درلودونکي مشران د وزیرستان قومي عدالت یا محکمې ته راوبولي.
دغه په اغنه پس چې کوم نماینده خلک دا ولوسونه خوخ کی دا به سایت ته کینی ملته بیا نور خبره نشته یا پریکړه وکوي چې دومره لویا مشرتبه او دغه پر شا ولوسونه موجود دي او یو لوی اعتماد په قران د خپل مور په پای او عزت قسم وشي او تر هغه پس خو ظاهره خبره ده چې د پریکړه نه پورته بیا څنګه دي.
ما انتظار وکړو زکا چې د ګیلمن غونې کې سړې په اسلام آباد کې مري او تر نن پورې د غیاغه خلکو نه شونی وي کوم خلکو چې دی وجلو. نو زه چې دا سیاست کوم یا زه په دې پارټۍ کې مسلم لیگ کې یم، نو زه د خپل بچی د پاره يم، د پښتون د بچی د پاره يم چې هغه تاسو د خیر خګړې کار راوړم. خو نن ماته دا پته ولګیدا چې ما خیال ناراضي چا زمونږ دا غموږي چې یاره د پښتون د خیر ښېګړې ته نور سوچوکا. نو نن زه دا یو اعلان کوم، زما د مسلم لیگ ورونه هم دا دې ناستی، چې زه د مرکزی کونسل نه استعفا ورکوم، زه د صوبایي کونسل نه استعفا ورکوم، او زه د دې کوارډینیټر د زم اعلان هم زه استعفا ورکوم.
د نړۍ استخباراتو وظیفه سپارلې تر څو لر او بر کې تروریستي حملې وکوي، نظامونه جوړښت او مرکزی نظامونه قوت او پایداری ته پرېنږدي. د ارمان لوڼي، د کاکړ، عارف وزیر او ګیلمن شهید څخه د مخه هم ډېر هېوادپال اشخاص شهیدان کړي او دا لړۍ لا اوس هم دوام لري. او زه مطمئن یم چې موږ او تاسې که غږ سره یو نه کړو، دا لړۍ به لا نوره غځېږي.
بلخوا تیرونه په ټوله نړۍ کې افغانانو د ګیلمن پښتین غایبانه جنازې فاتحه اخیستې او د هغه لپاره د حق غوښتنې لاریونونه هم پیل کړي دي. په افغانستان کې که څه هم طالبانو د ګیلمن وزیر جنازې ته اجازه ورنه کړه او نه یې په دې اړه بیان ورکړی، خو کابل کې یو شمېر افغان ځوانانو په زوره د هغه جنازه او اجازې نه ورکولو په اړه مظاهره کړې ده چې طالبانو پرې ډزې هم وکړي. سرچینې ازادي راډیو ته وایي ننګرهار کې سل تنه، کابل کې شل او په خوست کې هم ګڼ شمیر ځوانان نیول شوي چې د ګیلمن فاتحه او جنازه یې کول غوښتل، خو طالب سرچینو ازادي راډیو ته بیا ویلي ډیری ځوانان له تادیب او پوهولو وروسته خوشی شوي دي. په لندن کې بیا قهرېدلو افغان لاریونوالو د پاکستان د سفارت مخې ته لاریون کړی چې په منځ کې پاکستاني ډیپلوماټ په بوټانو ویشتل شوی دی. لاریونوالو ازادي راډیو ته ویلي دغه ډیپلوماټ افغانانو ته د لاس په اشارو د پولیسو له کتاره بدې ردې ویلې او ګواښونه یې کول. بلخوا د نړۍ په ګوټ ګوټ کې افغانانو د ګیلمن کورنۍ ته د هغوی د مبارزې د حق په نوم تر اوسه لسګونه زره ډالر راټول کړي دي. د میرمن نغمې لخوا په انلاین فنډ ریزنګ کې تر اوسه سل زره ډالر دي چې په سعودي عربستان کې بیا د افغانانو لخوا یو نیم سل زره ریال راټول شوي. دغه راز په امریکا کې د خوست میشتو لخوا دیر زره ډالر او استرالیا کې شپاره زره ډالر، خو د جرمني په کولن کې یولس زره یورو راټولې شوې دي. دا هغه شمېرې دي چې د ازادۍ راډیو ته رسېدلي او د نورو مرستو معلومات لا نه دي خپاره شوي. او تیرونه د ګیلمن وزیر لمړینی ورسته په لارو بار د خلکو نظر د ګیلمن وزیر پر کورنۍ او چې آیا دا کورنۍ به د ګیلمن لبایل ورسته پی ټی ایم سره پاتې شي کنه، خو د ګیلمن وزیر کورنۍ د غړو سرګندونو ټول خلک حیران کړی دي. د ګیلمن وزیر مشرور عرفات وزیر وای په عربي هوادونو کې مزدوري پرې خیده او د پښتنو د ژغورنې په مسله کې به لمنزور سره د ګیلمن وزیر پر ځای اوګه پوګه روان شي. هغه ویلي نه یوازې دا بلکې د کورنۍ ټول غړي قومي مبارزه کې قرباني ورکولو ته چمتو دي. بلخوا منظور پښتین وای چې د ګیلمن وزیر مور چې د زوی مړینه ترې پټه ساتل شوی و په دغه درانه غم ونه ژړل او دا ورته د نه باورېدلو وړ و. منظور پښتین زیاته کړې د ګیلمن وزیر مور ورته همغه شیبه ویلي چې که ګیلمن وزیر نشته نو په ظاهر ځان به د پښتون ژغورنې لاریونونو ته زه درسره روان شم. د ازادۍ راډیو د کوزی پښتونخوا لپاره ځانګړې څانګې مشال راډیو نظمه همکاري خالده نیاز د ګیلمن وزیر مور راغولې ده. د ګیلمن وزیر مور ویلی زوی ورته ل مرګ څو ورځې وړاندې په ټلیفون ویلی چې اسلام آباد ته راولم چکر درکوم او درملنه دي کوم، خو ل وادي مخکې د زوی جنازه ورته راوړه.
د ګیلمن وزیر نه علاوه تاسو نور سم ربه چی دي؟
همو دوا زامن دي ګیلمن سره درې همو شپږ لیڑا دي.
د ګیلمن وزیر څو بچی دي؟
ګیلمن وزیر دوا بچی دي درې لیڑا دي.
تاسو سره اخیری خبرې د سکړې وی او کله شوی تاسو سره اخیری خبرې؟
پانا د ویره د مختام سره خبره وکړه چې مېر کړه چیر شي مو ته چې زپا پلارګانې شي یا چې تغییر خو نه وي مو ته چې نه نه یا تغییر چې مې واته کده ته ملاوي شي ته چیر ته ملاوي شي چې چې ز ډیر شه مېر کړه ته د دولا خوښه خوښه شي رضا وي چې بیا دې ز خپل اورو را چې سلام آباد او د پچاکر بیا ورو خو ځکه دې دای نه دا سره غوای چې زیدا سره وړ چې داینه و.
ها او دې چې کله دی باندې حمله وکنو تاسو ته چا خبر درکو څنګه خبر شوي؟
دای چې کله وکړی ته ورو ور ځای ولې خبر راکړه ان ماسیر تا ول خپل ماسی مر ډول چې ادا سره شهر دا خپل ماسیر تا و چې سیدان یې کړای جاي مړ نه دای او زه باندې په حالات کې رو واسطه
مطلب تا چې کله دی باندې حمله شو دی هسپتال کې نو تاسو ته هیڅ خبرتیا نه و، تاسو ته هیڅ پته نه و؟
نزل لوڑا نه و په صحیح ځکه چې په اسلام آباد او میدونو را سوال آیو.
او په چکر مکر به تاسو بوتلې چرته اسلام آباد ته یا نور زینو ته؟
اے یو ور یې دې ته لوي چې بیا دې اده کړي بیا یا په چکر دې چې بیا یې پټا رغ رغ ډاکټرون دې کړو.
او د خو به شاعری هم کول نو تاسو به شاعرونه وغیرہ ویل؟
اے شاعر نه ارتا دې دا شعر ورتا وې یا چې اوس مو زړه ته یال شه.
د ګیلمن نه خو بچی هم پاتې شوی دي، نو د بچو به اوس څوک کفالت به څوک کوي؟
نیز به سوتی ګیلمن دوا ورنه دي اوی سوتی یو مل ما ټکای دی دا سارا وې د ګیلمن سارا شعر دا.
او دا سه هم لیکيږي چې د دوی بهر ملک کې هم یو خزشتنه ودی کې حقیقت شته دي؟
بلا شته افغانستان شه دو
خدای ما شومان شته
نه دا غاف
تاسو غوښتنه ده د حکومت نه یا نور چې کوم واکمن دي دا غوښتنه مو څه غوښتنه ده؟
مې زو امن ده نه غوښته او نه ځنه غوښته چې امن وکړش وردا واو ما.
او ګیلمن باندې چې کوم خلکو حمله کړی دا نو داغي حواله سره سوای تاسو
عمله چې په کړي دغه پاتا متانه لګی دا چې څه دښمنی تاسو حکومت په هڅ چیرې لور شته کاي د تمامه لې ویری تا کې اېڅه اېڅه سره اېڅه غانه و دښمنی خپل شهر د دنیا وا وام تا خیر غوښته خدا پاتا چې دې عزت انش کاټ
پیغام سور کول غواړي اخیره کې
اے چنینا سماو کی دا فرین تے ہامو ور کو چے تی پاک و شیرا اے سنا دی کڑی پشتو نہ تا اوی چے تی پاک و کے چے دار بے دا دا بکاوی نا دا تر سارے نا ورڑا نی میرا اے سزارار و چا تا نہ دا ور کڑے کو دا چے چے پشتان تا اوی چے تی پاک و کے چے نو دا با دا بکاوی.
د ګیلمن وزیر مورته غوښوي ازادي رادیو ته د طالبانو د خارجه وزارت ایوی باوري سرچینې ویلي د طالبانو د مذاکراتي پلاوی وزنې په انګلیسي تر نورو ډیر پوغړې اباستانه ځي ورسته د دغه ډلې د حکومت لخوا د خارجه وزارت موین وټاکل شو لشو خو شپګو میاشتو رئیس پر رهبرۍ د توندو نیوکو او بیاناو لامل ګوخي ساتل شوی او نو موړې اوس مهال مرور په قطر کې دی راځي. دا سرچینه وایي اباستانه ځي چې د دوه د مذاکراتو پر مهال امریکایي لوري سره د خبرو د تبادله مهم چینل د طالبانو لواک تر رسیدو وروسته د خارجه وزارت څوکۍ ته پته موخو په تیرو دریو کالو کې څلور ځلې مرور شوې ده. سرچینه زیاتی خغل استنګزې د خارجه وزارت د موینت څوکۍ ته هم د طالبانو له ډیرو فشارونو وروسته په دوه میاشتنی ځند حاضر شوه، مګر په وروستۍ کې د پاکستان زده او خپل ځایم باندې لنیوکو ډکو وینا وروسته د رهبرۍ لخوا تر سختو فشارونو لاندې راغی. کابل کې د رسنۍ یو شمیر اساسي هم ازادي رادیو ته تاییدي چې خغل استنګزې مرکو ته نه حاضرېږي او خبري اعلان ته وایي چې حقیقت کو وایم تاسو یې نشي خبرولای او که نشر مکړ بیا ماته او تاسو دواړو ته تاوان کوي. کابل کې د رسنۍ یو استاد د نوم نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته وایي هغه وخت چې عباس استنګزې هیواد کې دوی ته مجلس کې ټینګار وکړ چې د خپل مشرانو له پالیسي سره په سلو کې 10% هم جوړ نه دي. طالبانو رسمي سرچینو ازادي رادیو ته له هڅو سربېره هم په دې اړه پوښتنه ځواب نه کړی.
زه فکر نه کوم چې د عباس استنګزای مشکل به وزارت یا چوکۍ وي. زه فکر کوم چې اختلاف د نظریات و ده. استنګزای د اوناسو د نجونو د مکاتبو د پرانستلو غوښتنه کوي ده، کار اهلي کار ته د سپارلو غوښتنه کوي ده، غواړي چې د نظام مخالفین باید په عزت او ابرو سره نه په دې نوم چې تسلیم شه یا راسه نوم ولیکه د افغانستان کې ژوند کوه سربل ژوند حق اخیستلو په نوم باندې راشه. غوی غواړي چې نظام مخالفین باید خوشاله طریقه راو بلل شي او همدا ډول د امر بالمعروف په نوم باندې د وزارت لوري د خلکو په شخصي ژوند کې بي ځای پلاتني وو او مداخله کول او همدا ډول درې کاله د سرپرست نوم یو نظام تور کول هغه د دې خلاف هم ده. د اساسي قانون نشټواله هم احساسوي او په د حکومت هر وزارت او هر ریاست او هر مدیریت او هر امریت او اوس خو حتی هر ماموریت ته دا طالب ګمارل او طالب ته ورکول او دا هغه عوامل دي چې عباس تانیزای مایوسه کړی ده.
هغه ډله کې چې د پیسې یو معتدل نظام تعهد په دوه کې د امریکایانو سره کړو، هغه چون را نغې د خپل په پلان کې ناکام شول، فلهذا دوی په اول کرخه کې پرې نه خدل شول. د ټور وطن بول شول دویم کرخه ته، او په هغه اساس باندې دي چې کله بعضی خبرې کوي توند تیز د انتقاد دي، هغه سالم انتقاد پیسې په دی دي چې د هغه دغه لحاظ نه کوي چې د فرزند د خپل د مقام او د شوکي التذاب کې د امغه لپاره کې چې کوم تعهدات دی کړی او تعهدات دی پوره نشو کړل، او افغانستان یو بد حالت خواته لاړ او د ټول د ایسای وسفیلن مخالفینو کې دي.
او سم ټولنیز شبکې په ټولنیز رسنیو ته روانې د منظور پښتین غي ویډیو ګڼ باسونه جوړ کړو چې نوموړی پکې د ګلمن پښتین جنازې ته د خلکو په بیروبار کې ځان رسي. کڅام ډیرو دا دغه بهادری بللې او عاطفي لحاظ استایل، خو د دې ویډیو د منظور پښتین د خوندیتوب پر اړه پراخ بحثونه هم جوړ کړی دي. ګڼو فعالانو ویلي د غورزنګ ټول غړي په یو نه یو ډول د استخباراتي کړیو تر نخان لاندې دي، او باید د پښتون ژغورنې غورزنګ فعالان په خپل به احتیاطي پښتانه بل جنازې او پیښې زغملو ته اړ نه باسي. ګڼو فعالانو بیا کمپاین پیل کړی چې پښتني قبیلې باید د منظور پښتین د امنیت لپاره ځانګړي قومي امنیتي ګارد جوړ کړي او هرې قربانۍ ته ولاړ کسان ورته وټاکي. د ټولنیز شبکو د تیرې اونۍ بله ګرمه موضوع د ننګرهار د ناورین د قربانیانو و چې ډېرې هیښوونکې کیسې یې تر شا پرېښودې. په یو خبره شوې ویډیو کې ښکاري چې یوازې یو تنکی زلمی او وړه خورې له طوفانه ژوندي پاتې شوي او باقي ټوله کورنۍ مړه شوې ده چې د پالنې لپاره یې ګڼو افغانانو سینه ډبولې. دا راز دغه کورنۍ هی خوون کې کیسه هم لاس په لاس شو چې په سره رود ولسوالۍ کې د خښتو لیوي بټۍ سره ګراو او تازه په دغه کورنۍ کې یو ماشوم زیږیدل، خو د طوفان لامل د ملمنو په شمول د همدې کور دی و لزغړی ژوند له لاس ورکړ. ګڼو هیوادوالو د خښتو په بټۍ کې د بیوزله کورنۍ او ګراویدل د وشته می پیړې د غلامۍ تر ټولو بد ډول بلل، او په دې اړه د حکومتي مسولانو د اقدام غږ کړی دی. فعالان یو کوي چې افغانستان کې دا مهال د خښتو د بټۍ شمیر خاوندان بیوزله کورنۍ ته لږ اندازه قرض ورکوي او بیا کلونه د غلام په ډول د خښتو اچولو لپاره استفاده ترې کوي. او په ټولنیز شبکو کې تیرونی د پاکستان د خارجه وزارت مخې ته د هغو پاکستانیانو د بیروبار ویډیو د خلکو پام وراړول چې له دغه هیواد د کار او نور بهانو په اساس د تیښتې په لټه دي. پاکستانی فعالانو دا د خپل هیواد لپاره درنه صدمه بللې، او پاکستان یې ورځ تر بلې د واکمنو د ناسمو پالیسیو په بنیاد له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان او له وګړو په خالي کېدو بللې ده. دوی له دې ویډیو سره لیکلي له پاکستان سے زندہ باغ، یعنی له پاکستان نه په ژوندوني پخیو باسي. د شمیرو لمخې پاکستان نه په 2021 کال کې 2500 پاکستانی وګړي د بې روزګارۍ امنیتي شرایطو او نورو ستونزو له امله وتلي، خو دا شمیره په 2022 کال کې په حیرانوونکي ډول 215000 تنو ته، یعنی درې چنده لوړ شو. په دې کې شاوخوا 2900 کسان هغه پاکستانیانو چې لوړې زده کړې درلودي. که څه هم د 2023 کال په اړه دقیق معلومات لا نشته، خو دغه کال پاکستان لپاره تر ټولو سخت اقتصادي کال و چې د یادې ویډیو په خبرېدو سره معلومیږي چې له پاکستانه د خپلو وګړو د فرار کچه د کمیدو پر ځای لا لوړه شوې ده. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. د تیرونه جالب خبرې دا دي چې په نړۍ کې تر ټولو تاریخي لوی خو د بسوګي واده بل اخر تر سره شو. د هند تر ټولو ستر میلیارډر او د نړۍ د یو لسم میلیارډر مکیش امبانی د زوی انانت امبانی د واده وروستي مراسم تیرونه د 14000 ملمنو په حضور کې پات ورسیدل. دا د تاریخ تر ټولو اوږد واده و چې څو میاشتې مخکې هم یو برخه مراسم تر سره شول، او د نړۍ د 1500 مشهور شخصیتونو لوبغاړو میلیارډرانو او هنري چیرو ترڅنګ 40000 هندي ملمنو پکې د لس ورځو لپاره ګډون وکړ. خدا زلی د واده وروستي مراسم د درې ورځو لپاره وو او د هند ګڼ مشهور شخصیتونه ورته راټول شوي. مکیش امبانی په دغه واده تر دا مهاله له 3 میلیارد هندي کلدارو زیات پیسې لګولي، خو تا د هغه د 123 میلیارد سرمایه دی وی ورځي ګټ نه هم کم مصرف دي. که څه هم له هند د باندې دا واده تر ټولو ستر اسراف بلل شوی، خو له دې واده نه د هند د اقتصاد لپاره هم تر ټولو زیاته ګټه رسیدلی. د واده میلیارډرانو ملمنو د هند له حکومت سره په مختلفو برخو کې ګڼې پانګونې پیل کړې دي او هوکړې کړې دي چې د شنونکو په وینا دغه واده کې ټول نړۍ ته د هند تر ټولو ښکلی تصویر وړاندې کړی شوی دی. Like a waving, where you fly. او د څلورو یا پنځو ماشومانو زیږیدل نړۍ کې اوس عادي خبره ده چې زیاتره یې بیا ژوندي هم نه پاتې کیږي. خو آیا خبر یاست چې په نړۍ کې په یو وار د تر ټولو زیاتو ماشومانو د زیږولو او د ټولو ماشومانو ژوندي پاتې کیدلو ریکارډ له چا سره دی؟ هو، دا ریکارډ د مالی هیواد یوې مسلمانې کورنۍ عبدالقادر عربي او د هغه له مېرمنې حلیمه سیسی سره دی چې په 2021 کال کې د مراکش یو روغتون کې 9 ماشومان وزیږول او ټول اوسه پورې صحیح سلامت دي. حلیمه سیسی چې لخپل نوې وزیږیدلو ماشومانو سره 19 میاشتې په مراکش کې تر صحیح څار لاندې پاتې شوه، تازه یې نوم د نړیوالو ریکارډونو کتاب ته ورسول شو. دا هغې په یو وار زیږولې 15 او 4 هلکان چې د حمل په 1.5 اونۍ د عملیات په مرسته نړۍ ته راغلل اوس ټول 3 کلن دي. د هغې د زیږون په عملیاتو کې د مالی د حکومت په غوښتنه د مراکش 150 ډاکټرانو ونډه اخیستې وه او حکومت نوموړي ته یو ځانګړی صحي اپارتمان جوړ کړی و تر څو یې 19 میاشتو پورې له ماشومانو سره جدي صحي څارنې لاندې وساتي او کوم ماشوم له لاسه ورنه کړي. تر دې وړاندې په یو وار د زیاتو ماشومانو زیږولو او ژوندي پاتې کېدلو ریکارډ له امریکایي نادیا سلیمان سره و. هغې په 2009 کال 8 ماشومان نړۍ ته راوړل او ټول ژوندي پاتې شول. او د اشوک السیری په نوم د هغه برټانوي میخانیک انجینر ټوله کورنۍ د ټولې نړۍ په چکر وتلې چې د سفر لپاره یې د کورونا د بندیزونو پر مهال الوتکه ځان ته په کور کې جوړه کړې وه. اشوک السیری په 2019 کال کې د پیلوټۍ لایسنس اخیستی وه او تر اوسه یې لنډمهاله پروازونو ته تمرینات کول. هغه مهال هغه غوښتل چې یو زوړ ماډل 2 کسیز الوتکه ولري چې له خپلې مېرمنې سره پکې وګرځي، خو د 2 لوڼو له پیدا کېدو وروسته یې دا سوچ پرېښوده او په ابتدایي امکاناتو یې کور کې د 4 کسیز الوتکې په جوړولو باندې کار پیل کړ. هغه له 2000 کال راهیسې د حکومت د هوایي چلن ادارې تر څار لاندې په کور د الوتکې جوړولو کار پیل کړ او 3 میاشتو کې د کار تر بشپړولو وروسته نوې جوړه کړې الوتکه باندې د کوچنۍ لور نوم کېښود چې د 2020 کال جنوري کې 40 دقیقې بریالی پرواز هم وکړ. اوس د الوتکه 1.9 کیلومتره پرواز کولی شي. د الوتنې جواز هم لري او په جوړولو یې 2,03,000 ډالر مصرف راغلی. اشوک تر اوسه په دې الوتکه 307 پروازونه کړي دي او د فرانسې تر څنګ ناروې پورې په دې الوتکه کې تللی او نیت هم لري چې ټوله نړۍ پرې وګوري. او په همدې سره د نن ومه ورځ عمران غاړم هره جمعه د پیښو د متفاوت تحلیل او شننې لپاره د ازادۍ له څپو او پاڼو خپله ومه ورځ له سید شینواري سره مه هېروئ.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
کندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره لمبي ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه له مال د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه.
د آزادی میلما.
السلام علیکم قدر من اوریدونکو، تاسو به مخکې د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو په لړۍ کې په لندن کې لدیرا افغان کرکټ لوبغاړي وهاب اکبر سره زموږ مرکه اوریدلې وي. خو نن د کرکټ له یو بل لوبغاړي سره چې هغه هم په لندن کې اوسیږي خو په خوای په افغانستان کې دننه کرکټ کړی د زړه خواله کو، نن له محب اوریاخیل سره ځنګړي مرکه لرو. محب اوریاخیل مخکې لدی چې انګلستان ته کډه شي د ملي لوبډلې غړی وو. دغه د اوسنی او پخوانی ژوند پر بیلابیلو برخو په دې مرکه کې چې زه احمد تکل کوم رانا اچو لخغلی اوریا خیل څخه مې د مرکه په پیل کې په ملي لوبډله کې د غړیتوب د وخت د جزئیاتو پوښتنه وکړه.
ما خپل کرکټ افغانستان کې د 2008 نه شروع کړو. د 2008 کې زما اولین سفر د افغانستان ما وکړو چې موږ تللی وو تایلند ته انډر 17 یعنی د ولس کلن لاندې کوم عمر چې کوم لوبغاړی وو هغه سفر وو. بیا هغه سفر موږ خوشبختانه ټورنمنټ ګټلی وو په تایلند کې شوی وو. بیا هغې نه بعد زه لاړم انډر 19 کې سلیکټ شوم د افغانستان د 19 کلن کم عمر کوم لوبغاړي چې دي هغه هم زموږ سفر تایلند ته و. هغه نو هغه هم خوشبختانه موږ ګټلی وو چې هغه کې بعضې لوبغاړي زه اوس هم په ملي ټیم کې شي دي هغه لوبغاړي موږ سره وو. نو بیا د 19 کلونو آسیای جام هم موږ لوبولی د 19 کلونو کوالیفاینګ راوند شي او ته وای هغه هم کړه دا هغه په آیرلند کې وو بیا د 19 کلونو ورلد کپ مم لوبول دا چې هغه 2012 کې په استرالیا کې وشو بیا هغه نه بعد په استرالیا کې مش پرفورمنس وکړو بیا سلو سلو د افغانستان ملي ټیم ته راغلم د افغانستان په ملي ټیم کې مې تقریبا 2 کاله زوما مختلف لوبې مې وکړې مختلف ٹی 20 مثال او ون ڈے لسٹ میچونه او فرسٹ کلاس مې وکړل هغه ټیم کې فرسٹ کلاس هغه ټیم کې هغه د انټر کانټیننټل کپ ته ویلي نو هغه انټر کانټیننټل کپ تقریبا کې شپږ لوبې کړې دي نو بیا ون ڈے انټرنیشنل مې کړې دي نو همدغه ټول جریان وو چې ما دومره کرکټ وکړو سلو سلو داخلي لوبې مې کړې دي مثال لیګونه او داخلي شپږیزه وه ملیون لیګ وو نور بعضې نور شخصي لیګونه چې هغه مې داخلي لوبې ولې دي نو بس دغه زما د کرکټ ټوله سناریو چې په افغانستان کې هغه
تاسو ویل چې په ملي ټیم کې هم دوه کاله پاتې شوي یاست په ملي ټیم کې چې کله وای بهرنۍ لوبې مو کړې دي له کومو ټیمونو سره کوم هیوادونو سره
بلې هو بهرنۍ لوبې مې زما ون ډے انټرنیشنل ډیبیو چې و هغه د سکاټلند په خلاف وو چې هغه موږ په شارجه کې کړو په یو ای شارجه کې دوه لوبې تر ما کړې ون ډے انټرنیشنل او فور ډے میچونه مې د زیمبابوې په خلاف کړې هغه په زیمبابوې کې وو او نور پاکستان په خلاف مې لوبې کړې پاکستاني ټیم په خلاف لاهور کې د پاکستان یا ملتان او دی خارونو کې موږ سفرونه درلودل نو دا هغه لوبې چې ما په ملي ټیم کې کړو او یو بازي ټورنمنټ نور مو چې ای سی سی ټرافی نو ته ویلې هغه کې دا کوم ټیمونه عمان مثال یو ای او دا ټیمونه په وخت کې لوبېدل نو زمونږ ټیم هم په دې ټورنمنټو کې هغه وخت کې لوبېدو چې په هغه وخت زم د ټیمې ساو ما او په دې ای سی سی ټرافی کې ما مثال شرکت کړو نو بل ټورنمنټ په هغه کې مشو په سنگاپور کې چې هغه د ایمرجن هغه ټورنمنټ وو او د نور ملکونو مثال انډر 23 ټیمونو راتل مثال پاکستان انډیا او دي ټیم د زمونږ نیشن ټیم نو پاره کې م ولو ویدل ما نو یعنی د افغانستان په نمائندګۍ کې مې ډېر لوبي کړې دي ځلې
تاسو دند په لوبډل کې څو یعنی تاسو توپ وهون کې وي یا بیټسمن او ک توپ چون کې یا بولر
زه خپل توپ وهون کې ومه او سم مثال توپ وهون کې لوبي کوم نو زموږ پوزیشن فلورم نمبر یعنی درې کسان چې کل اوټ کیږي بیا غینه بس فلورم چې لږه غاز ما پوزیشن او زه کله چې ټیم ته هم راغلم د نن اسکلونو نو په دې پوزیشن لوبي دم او دا چې ملي ټیم ته هم راغلم نو ما پوزیشن هم دا فلورم بیا به پینګم ما
تاسو تر ټولو زیات سکور یا زیات منډې چې تاسو په دومره عمر کې کړی دی د خپل کریر په ترڅ کې څومره وی
دا ټول ژوند زما های سکور چې یو فلاویارن زمي کړی دی هغه دلته په انګلند کې او په افغانستان کې چې زما های سکور هغه یو سلو نه سالو خو هغه په فرست کلاس کې کړی و
دلته چې کله په انګلستان کې تاسو لوبې کوي په کومه کچه په کوم لیګونو کې تاسو لوبې گئی
په انګلستان کې دلته مختلف لیګونو کې زموږ سره لګې هم لوبه کوه مثال د ای سی بی چې کوم ټورنمنټونه کیږي دلته داخلي چې کوم ټورنمنټونه ایزاري ما
ای سی بی نه مطلب تاسو د انګلستان کرکټ بورډ دی
bale انګلستان کرکټ بورډ چې کوم داخلي ټورنمنټونه ما دلته پریمیر ډیویژن هم کړل پریمیر ډیویژن او کرکټ چې اما ټاپ کرکټ دی او ملکی هغه پریمیر ډیویژن بیا د پریمیر ډیویژن نه پلیران پکی دا کاونټي میچونه تاسو مثال ګوري په د تلویزیون کې او یا په سوشل میډیا کې نو د پریمیر ډیویژن نه پلیران پکی بیا هغه ټورنمنټ ودا نو ما د ملکی درې سالو ډیویژن هم لوبولې دي مثال ډیویژن 3 ډیویژن 2 ډیویژن 1 او پریمیر ډیویژن هم لوبولې او همدارنګ د یک شنبه پورې یا مثال سنډي کوم لیګ کیږي دلته برټش تامل لیګ ته وایي پاره کوم زه لوبې کوم او باز نور د افغانستان افغاني ټورنمنټونه مې دلته پاره کوم زه لوبې کوم او بس دا کرکټ چې ما دلته کوم او نو فل لګیم
عمر ستاسو څومره دی
زما عمر یو دیش کال
دا ستامه شتاب دی عمر کې چې تاسو بکله لګوراندې ولار شي او د انګلند په ملي لوبډاله کې به یو وخت غړي وسیږي.
نو هغه زما نو زما د فټنس پورې تعلق لري چې زموږ فټ ما او زما پرفورمنس پورې تعلق کې چې زموږ د پرفورمنس د کومه او فټ او سم نه بیا د کوي چې مخکې ولوبېږم. نو هغه ټول کرکټ د سیو لوبه ده چې زموږ د فټ او سی او پرفورمنس دی وی نو ته مخکې تلای شي. نو ما خپل په فټنس باندې ذکر کوم چې خپل تمرینات هم کوم او بل جم جم خپل کوم فټنس رننګ دا ټول ما خپل ته روان سات یعنی زه لګیم کوم نو هغه ټول تاسو نه تاسو دا پرفورمنس کوی دا چې مته ته ټول لمو ته کوی چې مخکلار شو مخکې کړو دي
بیا کار هم کوي کوي واز کرکټ کوي
بل هو نو موږ تاسو دا ریمول کو نه کې خو د مسافرت ژوند او دلته چې موږ راغلی وو چې کار خاتمن کوو ځکه بیکاره کیږي نه نو کار کوم بل هو
بیا کار او کرکټ هم زمانه کیږي
بل زما کار به خوشبختانه ټایمینګ ښه ده ز مثال سهار زما نو فلور پینځو نه بعد بیا کیږم بیکاره کیږم بیا دې ملکونو خو بیا ما خام نه وخت کیږي نه هو نه نیم بجې بیا کوم چې خپل تمرینات په غیټم کې مثال کار نه بعد کله فری اوسم بیا کوم خپل تمرینات ادامه ورکوم.
نو دا کار خو یوازې د سیاو څوک کولای شي چې کورنۍ او ماشومان ونه لري تاسو واده کړئ؟
بلې و واده میکرو یو زوی مې ده ماشاءالله. نو بلې
نام خدا. نو بیا یو څه ستونزمن نه دی دا کار چې هم سړی کورنۍ ته ورسیږي او هم کرکټ او هم فټنس او دا ټول خبرې په یو وخت کې کیږي؟
بلې الحمدلله زوس ما ټول خپل ټایم ټیبل جوړ کړ دا چې کم وخت مې کار او کم وخت مثال خپل تمرینات زما او خپل فامیل ته زما وخت ورکوم نو الحمدلله ټول طرف دې کوي شم او لګیم رسیدګي کوم. بلې
په ملي لوبډله کې لچاچا سره تاسو یو ځای کار کړی دا ستوري چې اوس په ملي لوبډله کې لوبيږي او دا اوس په شل اووریز نړیوال جام کې خې بریاوې درلودې لدی اوس را تاسو یو ځای کار کړی کرکټ مو کړی؟
بلې و دا کوم سکواډ چوز دا یعنی ټول سره مالو وکړي او ټول ماتيږي او موږ سره مثال داخلي لوبین کړی دي خارجي لوبین کړی دي پټورو کې مو سره ملو وکړي والو
د ملي لوبډلې یو شمیر غړي دي چې ډېر د سیخ کاریږي چې ځوانان دي او هي ټوکی کوي ډېر د سیم سرشاره ځوانان ښکاریږي تاسو له دوی سره څډول خاطرې لري دي هغه وختونو چې یو ځای به مثلا په بس کې بل یو ځای نه بل ځای ته تللی یا مثلا کله چې په یو ځای سره اوسېدی په خپل هوټلونو کې کله چې په لوبغالي کې د لوب میدان ته ورتلی د دې وختونو ځینې خاطرې خو له دې لوبغاړو سره راټوي او ریدونکو ته
بل خاطرې خو زیات سره موږ تیر کړی دي زمونږ په ټیم کې ګلبدین دی ټوکیو ډېر ټوکی به کولې و سم ټوکی په ټیم کې او کریم صادق ډېر ټوکیو مثال الکان به څنګه ولم الکان سره ټوکی به کولې ډېر به هغه د ګراوند ماحول به ډېر خصاتلو همدارنګ شهزاد محمدي اغه دې ټوکی کولې په ګراوند کې خو یعنی خو وخت موږ تیر کړو ټوکی الکان ټول خالصانه په ټیم کې یعنی د ټیم ماحول به خو مثال یو بل به سپورټ کولو مثال یو نو پلیئر بچ راغی یا سینیئر پلیئر نو ټول به سره لکه یو کور غني یو فامیل غني موږ سره وخت تیر کړو یعنی خو موږ ټوکی وکولې الکان ټول یو بل سره.
تاسو ژوند په کابل کې کړای ک په کومبل ولایت کې اوسېدی؟
بلې ما ژوند په کابل کې تیر کړ او دا کوم کابل کوم سټیډیم شته دا بین المللي سټیډیم همدا زما هوم ګراوند هم مثال نیسی په سلا یعنی امل ته ما کرکټ شروع کړ او امل ته مې کرکټ ادامه او کومل ته مثال مخکې لاړم او د افغانستان نمائندګي مې وکړه.
درس مو څومره ویلای؟
درس مې 12 مه پوري د افغانستان 12 مې ویلې بیا مې نور ادامه ورنکړه ځکه چې زه کرکټ مصروف شوم او بیا مې نور شو کولای چې خپل درس ادامه ورکړم.
شاید د اوریدونکو لپاره په زړه پوري وي که تاسو ووایي چې مثلا تاسو په د ولس کلنو په لوبډله کې هم وای او په ولس کلنۍ کې غالبا تاسو به یا په ولسم یا دولسم ټولګي کې وای د خوندې د درس او کرکټ هم زمانه څنګه کېدای شي؟
بله ډیر ډیر خپختنه تاسو کړله. زبا چې کله سفر د تلم نو سفر به زمونږ یو میاشتو مثال یو نیم میاشت به یا به زمونږ کیمپ بچو لګېدو هر ټورنمنټ لپاره به زمونږ کیمپ کرکټ بورډ به کیمپ ارینج کولو نو کیمپ هم د شل ورځې بیا پنځه مثال یعنی دوه میاشتې یو نیم دوه میاشتې به زه د مکتب نه به لرې وم. بیا په مکتب کې سر معلم او استادان دوی ټول پوهېده چې زه د افغانستان په نمایندګي باندې لوبو ته تللی یم. بیا مشکل وو ځکه ما خو درس نه کېدلو بیا همکاري را سره کوله مثال زمونږ سر معلم او د مکتب استادان به همکاري کوله خو زیاتره وخت به زه بهر وم خارج کې به وم په مسابقو کې به وختم. نو بس هماغه وو چې تر دولسم پورې مې درس وویلې مکتب نه ورسول د هغې نه مخکې ونه شکر.
بیا دغه همکاري چې دی سرخونکي او نورو استادانو در سره کوله د لکه رسمي و د قوانینو په چوکاټ کې کنه اسي شخصي ملګرتیا و او دوی په شخصي حساب باندې تاسو سره همکاري ومرسته کوله؟
خو نو په دې چې زه مثال نو وو تاسو مو مثال د افغانستان په نمایندګي وته ما یا خارج ته لیم بیا غوي په دې غوي لیدل سوشل میډیا په ترو نو ما غوښته بیا کومه همکاري کوله نو او امره د ملک نمایندګی لپاره به در کومه کوم کاری کوله.
مثلا تاسو په یو کال هټول تعلیمي کال مثلا لاس میاشتې ولاس یا نه میاشتې دغه سی وی نورې خو رخصتې کې راځي کنه بیا په هغه کې چې مثلا دوه میاشتې نه وي او دوه میاشتې خو به یو ځل و کېدای شي چې په یو کال کې به دوه درې ځلې کمپونو ته تللی نو تقریبا ټولګي او درسونو ته به شاید هیڅ نه تللی. که څنګه دغه تجربه اوریدونکو ته ووایه چې یو کرکټر چې په پنځلس کلنۍ یا شپاړس کلنۍ باندې کرکټ پیلوي یعنی له نهم لسم یولسم دولسم ټولګي نه دا خو ډیره اوږده موده څلور کاله تعلیم دی دا څنګه د مکتبونو لخوا یا د وزارت لخوا د پوهنې د وزارت لخوا تنظیمیږي؟
بله وو مشکل وو ځکه چې وخت هم نشو ورکولای کنه مکتب لپاره یا درس لپاره. نو هماغه څه وو چې حقیقت به تاسو ته ووایم ما خپل لسم صنف تقریبا درې پیره ویلای ده دا مې ځکه درې پیره ویلای چې زه به نه وم کنه غیر حاضر به وم. بیا هغه وم بس هماغه وو چې بیا به رن ټول درس پاس ځکه زیات وخت به نه وم کنه یو دوه میاشتې به کومک تاسو وکړو مثال سر معلم او استادانو کنه بیا به چې وکتل چې زه به زیات غیر حاضر وم بیا به محرومه شوم هلته به محروم به ورته ویلې کنه د هغې نه. نو هماغه وو چې بیا مثال د لسم ټولګی چې ما تقریبا درې پیره ویلی وو هغه ځکه چې زه به نه وم زه به غیر حاضر ډېر زیات وم. بله
بیا د نورو ملي لوبغاړو مثلا دا اوس چې په سکواډ کې دي دا له تاسې نه وروسته نسل چې راغلی دی لوبغاړو د دوی هم همدا کیسه ده؟
بله بعضي لوبغاړي نوم دلته نه منشن کوم او یو دوه لوبغاړي دي هغوی به همدغسې غیر حاضر به وو مثال په میاشت میاشت به غیر حاضر ول مکتب نه بیا به هغوی سر معلم او استادان ته بعضې توفي دا لږ
د دا جمهوریت په کلونو کې
بله بله توفی مثال توفی به اخیستلې وو استادانو سر معلم ته بیا به هغوی سر کومک کولو. بله
ها تاسو هم توفه چاته ورکړې کنه تاسو هم محرومیت په ځانو منه؟
نو ما که توفه ورکړم خو بیا به درې کاله مال سم نه ویلې.
اوس څنګه کیسه ده؟ اوس هم زمون داخلي کرکټ نسبتا ښه روان دی او ماشومان لم دغه پنځلس کلنۍ او شپاړس کلنۍ نه کرکټ پیلوي نو اوس خو به په مکتبونو کې همدا کیسه وي توفې ورکول کیږي او که یو څه د طالبانو حکومت محدودیتونه لګولي په ښوونځیو کې د درسونو او د استادانو باندې او د زده کوونکو په حاضرۍ باندې؟
نو دومره چې زه اوس خپل افغانستان کې نه یم تکل صاحب او زموږ معلومات نه لرم مثال چې دوی دا تعلیمي نصاب څنګه دلته او مثال کومه کونه شته ورځ نشته پلیرانس نه خپل اوس دلته زموږ معلومات باریک نه لرم.
خا دا به کله موږ له ملي لوبغاړو نه که ورسره مخامخ شولو حتما به کله ترې وپوښتو. له تاسو مننه چې ټولې پوښتنې مو صادقانه ځواب کړې. اوریاخیل صاحب دلته په انګلستان کې او په افغانستان کې چې کرکټ تاسو مقایسه کوئ داسې لوی توپیرونه یې که اوریدونکو ته ووایئ؟
بله نو دومره دا چې اکم استعداد چې وته وی کنه یا ټالنت چې وته وی افغانستان کې استعداد ډیر زیات ده لوغاری موږ ډیر زیات با استعداد لوغاری دلته ځوانان ډیر زیات با استعداد وی دلته زه چې حال ته ما مثال ما ډیر لوغاری قتل ډیر به لاغوي ته موقع ملاو نه شو بیا به غوي چې وکړو چې وطن به پری خپل لاړ بل خارج ملکو ته دا اوس موږ تاسو په دې اروپایي ملکو کې بازي دې ټیمونه ګورو چې افغانان لوبي ګمدار مثال امریکہ او آسٹریلیا دې ځای ته لاړو استعداد زموږ وطن کې ډیر زیات د اوس هم ډیر زیات لوغاړي په استعداد ځوان ځوان لوغاړي دي هغوی ټول ته باید موقع ورکړل شي څوک چې لایق دي ټیم او څوک چې پرفارمنس ولري نو هغوی ته باید حتما چانس ورکړل شي ځکه چې همدا د ملک آئنده ده او د ملک نمائندگی کوي او زه خپل د انګلند کې چې لوبېږم دلته هم دی کرکټ چې بیا سخت ځکه ده ځکه چې کنډیشن چې ده کم وشتنځای چې ورته وي یا پچ دا لږ سختي نسبت په افغانستان وشتنځای آسان یو دلته سختي نو
د چا لپاره د بیټسمن لپاره که د بولر لپاره
بیټسمن لپاره ځکه سختي چې دلته بارانونه زیات دي ملکو کې کله باران کیږي بیا پچ خیشتي مثال دی کیږي دا مشکلې بیټسمنانو لپاره بال سوینګ کیږي یعنی بیټنګ مشکلې خو استعداد نسبت په دې چې څومره ما کرکټ وکړو څومره چې دلته لوبېدم مختلف کلبو په خلاف لوبېدم په زموږ وطن کې استعداد ډېر زیات ده خو چې هلته سهولیات ټول پلیران ته مهیا شي الکان سپورټ شي او الکان ته موقع ورکړل شي چې هغه هر لیول کې شي او هر عمر کې شي نو د هغه مطابق چې ټول ته چانس ورکړل شي زه یقیني یم چې افغانستان چې څنګه نن سبا لوبېږي په دنیا کې دینه به نور هم خوځي
امکانات چې دلته ګورې تاسو د کرکټ د زده کړې لپاره مخصوصا د ځوانانو لپاره د تنکیو زلمیو لپاره او د افغانستان امکانات لوی توپیر لري او کنه په افغانستان کې هم اوس کرکټ بورډ د افغانستان او ملي لوبډله ښه امکانات لري
بلې توپیر خو ډیر ده ځکه د ملکونو کې کوچیز ویل دا مثال سہولیات ډیر زیات دي دلته اکیډمیانه ډیر دي دلته ګراوندونه ډیر زیات دي ګراوند ټرف دې دي دا مثال دا کم چې میچونه چې کیږي د انټرنیشنل په ساته او افغانستان کې سہولیات شته اوس مثال ګراوندونه جوړ شي دي کابل کې بعض مختلف ګراوندونه جوړ دي خو نسبت اغیزي دلته سہولیات ډیر زیات دي
د راتلونکو لپاره ستاسو څه پلان دی غواړم هم د کرکټ ته دوام ورکړی او ک نور څه پلانونه هم د ژوند لپاره لري
نو فلل خو لګیم کرکټ کې لګیم او زه مثال لیګونو تم زما مختلف لیګونو تم زما د لوبیدلایم تیر کال زه تلو ما مثال استرالیا ته تلو ما تم د لوبیدلایم او دی لیګو ته وی هر کال کیږي نو تیر کال مل ته ولو بولو او بل امریکا تم تلو ما 2020 کې یو سو په نو ته وی ټورنمنټ وی هغه کوم ته لوبیدلایم او په دوبای کې مختلف لیګونو کې لوبیدلایم نو فلل خو خپل کرکټ ته ادامه ورکوم او بس خپل فټنس او کرکټ باندې لګیم نو فلل کرکټ هم کوم په څنګه کې کوچ هم ما لیول 2 کوچ هم کړه د ای سی بی نه د انګلند کرکټ بورډ نه دا سرټیفیکټ هم راښته راسته څنګه غواړم چې لیول 3 کورس هم کوم همدارنګ د غواړم چې فیوچر کې د کوچینګ ولې زما خو وسمه دا د کوچینګ د دنیا مختلف ټیمونو ته کوچینګ کوم او دلته هم زه تقریبا اتیاو نه ترسل کسان ماشومان دي واړه الکان انډر ایج دوی ته د کوچینګ کوم دا ریته د بملرما او فلوس نو غواړم چې لیول 3 کورس هم کوم بیا همدارنګ نور هم غواړم چې خپل معلومات اضافه کوم بیا کوم چې انټرنیشنل ټیمونو کوچینګ هم بیا کوم نو هم دې په دې ټول باندې وختم بل
د انټرنیشنل یا نړیوال کوچینګ لپاره یا د روزون کې پتوګه په نړیواله کچه د کارکولو لپاره هغه لازم اسناد یا زده کړې تاسو لري
هغه نو ماته سویل زه وصله لیول 2 کوچینګ ما هغه بیا بغیل په لیول 3 کوي او نو تا تجربه څومره تجربه لري ته څومره مثال ایکسپیرینس لري دا ټول کاونټ کیږي او اتا سی وی کې جمع کیږي دا هغه د مثال کا غواړی چاته پیشنهاد وکي او یا چاته ته اپلای وکي چې وظیفه ته د کوچینګ په حساب کې دا هغه مګه کوم ملک ته غواړی چې اپلای وکي دا غوي ته ټول تجربه ګوري به موږ مطابق باندې ته د خپل ټیم لپاره پک کوي یا چوز کوي
افغانستان ته د تلو څه پلان لري یعنی د دې لپاره چې ملي لوبډل سره یا دغه د کوچینګ کوم مهارت چې تاسو لري د دې لپاره چې ماشومان وروزي او ځوانان تنکی زلمیان وروزي غواړي چې افغانستان ته لاړ شي او هلته مرسته وکړي په دې چاره کې
ولې نه وطن خو زمونږ تاسو کومره موږ تاسو خپل وطن لوي وسو یا خارج ملکو کې ژوند وکړو بیا هم خپل وطن څخه خپګیږو او غواړو خپل وطن ته لاړ شو خپل وطن کې خدمت وکړو ځوانانو ته ماشومانو ته او کم تجربه چې موږ لرو او کم کرکټ هم چې کړی ده کم ایکسپیرینس چې هغه اتمن غواړم چې ځوانانو سره راتلونکي نسل سره شیر کړم او کومک وکړم نو حتماً زړه مې غواړي چې په آئنده کې لاړ شم او هلته کوچینګ وکړم. بلې
د افغانستان کورنۍ کرکټ دا اوس تاسو څنګه ارزوئ؟ د دې وړتیا لري چې په راتلونکي کې لکه څنګه چې دا اوس د افغانستان ملي لوبډله خځلېدلې ده او په نړیوال جام کې ښه لاس راوړنیم درلودې، یعنی دغه پروسه دغه بهیر به فکر کوي دوام وکړي؟
بلې، د افغانستان ډومېسټک کرکټ چې دا د پخوان ډېر ښه شوی ده. مثال البته 2D کرکټ کې 3D کرکټ کې دا دا ټورنمنټونه دي، داخلي ټورنمنټونه دي. مثال د نوې ځوانانو ته ډېر ښه چانس ده، دوه ورځې لوبې ته چې توي درې ورځې لوبې ته وي بیا هغه نه بعد څلور ورځې چې کوم فرست کلاس لوبې دي دا ډېر مهمې دي. او ملک پسا ته یو ملک داخلي کرکټ لپاره او د لوبغاړو پیدا کولو لپاره دا ډېر مهمه کرکټ دي. همدارنګ لکه مثال د انډیا کې چې ټورنمنټونه کې رنجی ټرافي وته وي هغه هم همدغسې ټورنمنټونه هغه نه پلیران راځي ملي ټیم ته آی پی ایل او دې ټیمونو ته پک کوي. او په مثال پاکستان کې دا ټورنمنټونه کېږي ورته قائد اعظم ټرافي وته وي داسې نور ټرافیانې دي هغه د داخلي ټورنمنټ همدې نه پلیران راځي ملي ټیم ته نور نولس کلونو ته. نو زمونږ په ملک کې هم ټورنمنټونه دا اوس زه چې سوشل میډیا په تھرو فالو کوم شته لیسټ ټورنمنټ هم شته چې هغه 500 دی شپږیزم ټورنمنټ هم چې ما خپل دوه پیر شپږیزه کړې د افغانستان نه شروع کې چې کله دا شپږیزه شروع شوې په افغانستان کې نو ما دوه کاله کړې ولته. نو دا شپږیزه ډېر ښه ټورنمنټ ده. زمونږ اوس لوبغاړی ستوری راشد خان چې ټوله دنیا اوس پیژني دا د شپږیز نه راغی. هماغه ټایم کې موږ زمونږ کوم دوران کې دا هم لوبېدو د کندهار ټیم نه د بوست نه بوستونه هغې نه راشد خان لوبېدلی. نو هماغه شپږیز نه راشد خان سلو سلو هغه مخکې راغی. نو کول داخلي ټورنمنټونه نه موږ لوبغاړي ملي ټیم ته وروپېژنو. زمونږ داخلي کرکټ د پخوانه ښه شوی ده خو نور هم باید ښه شي. څومره چې په کار ده هغې ته باید کار وشي او څومره چې داخلي ټورنمنټونه زیاتېږي او څومره چې لوبغاړو ته چانس ورکول کېږي میچونه دي باید زیات کړي. د داخلي کوم میچونه چې دي فرسټ کلاس مثال یو لوبغاړی باید کال کې یو پر فرسټ کلاس کېږي نو لوبغاړی حد اقل یو لس فرسټ کلاس وکړي. نو په فلال میچونه ډېر کمی لوبغاړو ته دوه میچ یا درې میچ ملاویږي دی نه باید زیات ملاو شي. نو دا ډېر مهم وي. همدارنګ جو لیسټ میچونه کېږي یو لوبغاړی باید ډېر میچونه وکړي د لیسټې نه چې دوه درې میچ څلور میچ وکړي نو دې کې باید اضافه راوړي. او بل ټي ټوینټي کرکټ هم باید وشي ځکه ټي ټوینټي لوبغاړي موږ ته پکار دي. دا هغه ټول ټورنمنټونه چې بیا کولی شي چې افغانستان ملي ټیم ته نور نولس کلونو ای ټیم او ایمرجنګ ټیمونو لپاره ته کولی شي لوبغاړي ډېر په اسانۍ همدې ټورنمنټونه پک کړي.
تاسو په خپل په کوم فارمټ کې لوبه خوښوي؟ په دا لاندو فارمټونو کې شل اووریزو کې او کنه مثلا ټیسټ یا یو ورځنیو کې؟
نو زما خپل اوس خپل کرکټر ما او کوم ډیو خپل کړم درې ور فارمټ خوښيږي او زه درې ور فارمټ کې لوبم کوي شم او خوښه ما چې ټیسټ کرکټ مې ډیر خوښيږي ځکه هغه 15 ورځې او یعنی د انسان ټول هغه صبر او حوصله په هغې ورځ په هغې میچ کې معلومیږي ځکه هغه 15 ورځې لوبېدل هم دومره اسانه نه وي. نو هغې لپاره ډېر تیاري او آمادګي پکاري. نو زه خپله شافن درې واړه فارمیټونه زما خوښېږي او درې واړه فارمیټونه زه کولی شم.
ډېره زیاته مننه. که څه د مرکې په پای کې زیاتوي اوریخیل صاحب،
خواهش کوم ستاسو نه ډېر زیات مننه چې ما ته موخه راکړو. په اخره کې به زه غواړم یو پیغام ورکړم خپل ټول هیوادوالو ته چې همیش کوشش دی وکړي چې د ورزش لارې اختیار کړي، تعلیم دې وکړي. تعلیم ډېر ضرور ده ټولو ته ځکه تعلیم داسې یو شی ده چې موږ کولی شو چې خپل د ژوند ټول دا کوم مراحل چې دي د ژوند ټول کوم هغه چیلنجز او مثال ټول څه ټیټو چې کوم ژوند کې خبر راځي هغه موږ کولی شو ډېر په اسانۍ باندې حل کړو. نو دا پیغام ټول ته ورکوم چې تعلیم ته توجه وکړي او ورزش وکړي او خپل مینځ کې مینه او محبت وکړي، خپل مور پلار احترام وکړي ځکه الله پاک مونږ پیدا کړی هم دی لپاره چې اجتماعي ژوند ولرو او مینو محبت ولرو او د بل احترام وکړو. نو بس همدا پیغام دی ټولو هیوادوالو ته.
په لندن کې د کرکټ لوبغاړی او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی غړی محب اوریاخیل د ازادۍ میلما په پروګرام کې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. قدر منوریدونکو تر بلې ځانګړې مرکې ز احمد تکل خدای په منی در سره کوم او په پاک رب وسپارم. د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکارا کړی
azadiradio.com
azadiradio